د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبریږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی په روان میلادي کال کې د افغانستان په دریو ولایتونو کې له نږدې 1 میلیون کسانو سره د مرستې خبر ورکوي. د پروګرام پر ټویټر لیکلي چې په میدان وردګو، اروزګان او سمنګان ولایتونو کې له زرګونه کورنیو سره مرستې کړي، خو تر ټولو ډیره برخه د میدان وردګو اوسیدونکو ته رسېدلې چې اندازه یې له 15 لکه ټنه اوړي. د ملګرو ملتونو مؤسسې خبرداری ورکړی چې د روان کال تر لړم میاشتې په افغانستان کې نږدې 19 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخامخ کېدای شي. جرمني وایي هره اونۍ شاوخوا 200 تنه افغانان د پاکستان له لارې جرمني ته رسیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا افغانان په ځانګړو چارتر الوتکو کې له اسلام آباد جرمني ته ځي. خبر پڼه زیاتوي چې له ایران څخه هم یو شمیر افغانان جرمني ته استول کیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې له 3600 ډیرو افغانانو ته چې له خطر سره مخامخ وو ویزې ورکړي دي. په کابل کې د ترکیه سفیر وایي هیواد غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د خبر پانې له مخې جهاد ارګینای دا ژمنه پرون د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې وکړه. ارګینای دا ژمنه هم کړې چې هیواد به له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. خبر پانه د ښاغلي متقی له قوله لیکي چې وایي د دوی حکومت د ترکیه سوداګرو د پانګونې لپاره په افغانستان کې هر راز زمینه برابرولی شي. تهران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې IAEA هغه راپور رد کړی چې وایي د ایران په هغو دریو مرکزونو کې چې د هیواد مخکې په اړه معلومات نه وو ورکړي اټومي مواد موندل شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیبزاده پرون خبریالانو ته وویل چې دا راپور د ایران او IAEA ترمنځ د خبرو واقعیت نه څرګندوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې له دې یوه ورځ مخکې تور پورې کړی و چې ایران په دې مرکزونو کې د یورانیمو د ذرو د موندلو په اړه وضاحت نه دی ورکړی. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې تور لګولی چې د اوکراین د خوراکي موادو د صادراتو مخه نیسي او په دې ډول نړۍ له لوږې سره مخامخ کوي. د میترو کولیبا پرون پر ټویټر ولیکل چې روسیه عمدن دا کار کوي څو اوکراین پړخ ښکاره کړي. له دې یوه ورځ مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي و چې روسیې د اوکراین بندرونه بند کړي دي او نورې نړۍ ته د اوکراین د 22 میلیونه ټنه غلې د صادرولو مخه یې نیولې ده. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسې وړاندې راپور نه خبرو.
در دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. تاکل شوی چې له پاکستان نن یو 50 کسیز پلاوی کابل ته ولاړ شي او هلته د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره خبرې وکړي. د پخلاینې دا خبرې د طالبانو د حکومت په منځګړتوب کېږي. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په خیبر پښتونخوا کې د اسلامي شریعت د پلي کېدو غوښتنه کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
پاکستانی رسنی خبر ورکوي چې د 50 کسیز پلاوی مشیبه د پاکستان پخوانی سناتور مولانا صالح شاه کوي. په دې هیئت کې شمالي وزیرستان، اورکزی، کوروم، خیبر، مومند، باجوړ او ملکند په ګډون قبایلي مشران شامل دي. د ازادي راډیو د ترلاسه کړو معلوماتو له مخې تحریک طالبان پاکستان دا غوښتنه لري چې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د اسلامي شریعت نافذ شي. د پاکستان حکومت دی د دوی تضمین وکړي چې څوک په څنه ورته وایي نو دوی حاضر دي چې خپل کورونو ته ستانه شي او روغ وکړي. د دې ترڅنګ دا غوښتنه لري چې قبایلي سیمې چې په 2013 کال کې له خیبر پښتونخوا سره یو ځای شوي وي بیرته د زاړه اداري چوکاټ له مخې د قبایلي سیمو په توګه په رسمیت وپیژندل شي. په قبایلي سیمو کې پخوا د پاکستان د پوځیانو مشر متقاعد جنرال محمود شاه په دې نظر دی چې د روغې جوړې دا خبرې د پاکستان د اساسي قانون په خلاف دي.
د پاکستان قانون د دې اجازه نه ورکړي او اوس چې کوم زړې سونه شوی لکه ملکان چې اپریشنونه شوي دي هغه وایي چې دلته شریعت نافذ شوی و. هغه خبرې د ماضي خبرې دي او داسې په فاټا کې انتظام بدل شوی دی او د پاکستان آئین د زیرو لائن پورې ایکسټینډ شوی دی نو دی سیزونو مانے خبر ہے تر ایک طول دیر غیر مناسب دا او دا پاکستان دا پارا دیر غلط خبر دا
د قومي مشرانو پلاوی نن په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان د یو مشر مفتی نور ولی مسید او یو شمیر نور مشرانو سره ګوري او پرونی په پېښور کې له پاکستاني امنیتي چارواکو سره خبرې کړې وي. د دې خبرو لپاره تحریک طالبان پاکستان له پاکستاني ځواکونو سره اوربند چې د دوشنبه تر شپې پورې ادامه لرله تر نامعلوم وخت پورې تمدید کړی دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د ولایت زیات بهرني او کورني سیلانیان ورمات شوي. د دوی په وینا په تیرو اتو میاشتو کې د سیلانیانو شمیر چې د غزنی د تاریخي څلیو لرغونو سیمو او تاریخي ځایونو لیدو ته ورځي څو چنده زیات شوی دی. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت د بهرنیو او کورنیو سیلانیانو د راتلو شمیر زیات شوی او دا لړۍ ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل په تیرو اتو میاشتو کې په زرګونه کورنۍ او لسګونه بهرني سیلانیان راغلي دي. نوموړی وایي تر اوسه پورې شاوخوا 4,386 کورنۍ او 46 تنه بهرني سیلانیان دې ولایت ته د سیاحت په موخه راغلي چې د غزنی له تاریخي ابیدو لرغونو سیمو او تاریخي ځایونو څخه لیدنه کړې ده.
متروس پور غزنی ته مختلف هیوادونو سیلانیان راغلي دي، فرانسې او چین، ایران، پاکستان، ایتالیا، پولند او د سنور سیار څون غزنی غزنی ته دلته به ان شاء الله د دې حادثه په امن او غزنی به د دې خمل مفعلنه کوي. همدارنګه د افغانستان له مختلفو ولایتو څخه تر 4000 زیات سیلانیان راغلي دي.
شاغلی مجاهد وایي د یادو بهرنیو سیلانیانو له ډلې ویکټر د امریکا او پیټر د هالینډ هیوادونو دوه بهرني سیلانیان دي چې په تیره اونۍ کې غزنی ته راغلي وو. غزنی د افغانستان له ښکلو او لرغونو ولایتونو څخه وشمیرل او زیاته یې کړه چې هیله مند دی تر څو په راتلونکي کې بیا هم له دې ولایته لیدنه وکړي. بلې خواته د غزنی ډیری اوسیدونکي دغه ځای ته د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو راتګ په هر اړخیزه توګه ګټور بولي او وایي که چیرې بهرني او کورني سیلانیان دې ولایت ته د سیاحت په مخه زیات سي د حکومتي عوایدو تر څنګ د ځایي خلکو په عوایدو کې هم ورسره زیاتوالی راتلی سي.
د افغانستان په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي په ترکیه کې د خزینه فعالانو په ګډون له یو شمیر افغانانو سره کتلی دي. ریچارډ بنټ لدی لیدنی وروسته ویلي چې خبرې ګټورې وي خو جزئیات نه دي ورکړي. احمد شیبر د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په ټویټر کې لیکلي دي چې د ښځو د حقوقو له یو شمېر مدافعانو، د مدني ټولنې له غړیو، محصلانو، وکیلانو، قاضیانو، د پخواني حکومت له یو شمېر چارواکو او د افغانستان د ملي شورا له پخوانیو غړیو سره یې کتلي دي. ریچارډ بنټ په استانبول کې د دې لیدنو کتنو په اړه یوازې دومره ویلي دي چې دا خبري رسمي نه وي خو ګټورې وي. د دې لیدنو کتنو دوه برخوالو چې نه یې خوشتل د موضوع د حساسیت له امله نمونه واخیستل شي. تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا خبري محرمانه او پټې ترسره شوې. دوی زیاته کړه چې دا غشمنې له مخې چې یې کړې ده نشي کولی د دې غونډو په اړه ډېرې خبرې وکړي. ریچارډ بنټ تیره اونۍ په کابل کې د خبري غونډې پر مهال ویلي وو چې د ښځو په وړاندې داسې اقدامات ترسره کیږي چې یو مخ د ټولنې له مخې پسې واخیستل شي.
Measures such as the suspension
دی وی دا سیاسي لکه د منځنۍ او لیسي دورې د جنونو د زده مخنیوي د کارونو محدودیت په سیاسي او ټولنیزو برخو کې د هغوی د مشارکت لپاره نو فرصت له کورونو د وټلو محدودیت د محرم شرط د حجاب سخت قوانين پر دې سخت انګار چې په کورونو کې پاتې شي د هر څلوي وجن سره تبيس دی او هدف یې له ټولنې څخه د شزو تریتم کول دي. د طالبان حکومت ټینګار کوي چې د اسلامي شریعت لمخي شوزو ته حقوق ورکوي. بل لور ته نړیواله ټولنه دا خبره کوي چې له طالبانو سره د تعامل لپاره پکار دي چې طالبان په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ کړي او بشري حقوقونه رعایت کړي.
د افغانستان په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې له افغان فعالانو سره تر کتنې وروسته یې خبرې کړې دي. اوس هم د هندي راپ سندرغاړي د مړینې مرموزه مسله په هند کې خلکو پرون د راپ موسیقۍ د نوموتي سندرغاړي سیدهو موسیوالا پر مړینې ویر وکړ. 28 کلن موسیوالا چې په هند او د کاناډا او برتانیا په پنجابي ټولنو کې خورا زیات مینوال درلودل، د یکشنبه په ورځ د مې په 9 نیټه په پنجاب ایالت کې په خپل موټر کې د ناپیژاندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. پولیس وایي نوموړی د جنایي بانډونو د سیالۍ په پایله کې وژل شوی او د وژنې مسؤلیت هم یو جنایتکار بانډ منلی دی. وروستۍ سپرلۍ یا د لاست رایټ د موسیوالا د وروستۍ سندرې عنوان دی. موسیوالا د دې سندرې په یو برخه کې وایي د دې سړی له نورانی څېرې ښکاري چې ځواني مرګ بشي. البته دا شعر د امریکایي رپر توپاک شکور له یوې سندرې څخه په الهام ویل شوی دی. توپاک شکور په 1996 کال کې د موسیوالا په څیر خو په 25 کلنۍ کې په خپل موټر کې په ډزو وژل شوی و. د موسیوالا د دې سندرې په ویډیویي کلپ کې د جنایتکارو بانډونو تصویرونه او په نقاب پوښلي مخونه، تومانچې، مرمۍ او د جنازې موټر ښکاري. د موسیوالا وژنې د هند د پنجاب پر یوې ټولنیزې ستونزې چې د مخدرو موادو کاروبار دی رڼا واچوله. دا ایالت له افغانستان او پاکستان څخه هندوستان ته د مخدرو موادو د قاچاق پر لاره پروت دی. ډیری څارونکي په دې باور دي چې په پنجاب کې د جنایتکارو ډلو ترمنځ د تشدد او د غیر قانوني وسلو د کارولو د پیښو اصلي علت هم د مخدرو موادو قاچاق دی. د رسنیو د راپورونو له مخې په پنجاب ایالت کې ځینې فعالې جنایتکارې ډلې له سندرغاړو د هغو د خوندي کولو په بدل کې پیسې اخلي او حتی کله ناکله د موسیقۍ د تولید کمپنۍ پیری. زرګونه کسان پرون د پنجاب ایالت موسان نومي کلي ته ورغلل او د موسیوالا په ګلونو پوښل شوي مړي ته چې پر یوه ټراکټور لیږدول کېده درناوی یې وکړ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام د آزادۍ رادیوی مجله تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې یوه بله نړیواله مسله هم لرو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي اروپایي ټولنه به د روان کال تر پایه د روسیې د تیلو واردات په سلو کې تر نوي پورې کم کړي. جوزف بورل پرون څرګنده کړه چې د دې هڅې هدف د روسیې د جنگي ماشین بندول دي. هنګري چې له سمندر سره لاس نه لري د اروپایي ټولنې له دې اقدام سره مخالفت کړی، خو د دې ټولنې ځینې نور غری په وچه پورې ایثار هیوادونه دي هم د روسیې د انرژۍ پر وروداتو د پوره بندیز پلویان دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
اروپایي ټولنه وایي له روسیې څخه د تیلو د وارداتو د مخنیوي ژمنې په خپل ځای ده. په دې تړاو د دوشنبې په ورځ اروپایي ټولنې موافقه کړې وه، خو ویلي وو چې دا کار په سمدستي نه کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مسؤول جوزف بورل پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې وویل دا ټولنه له روسیې څخه ډیر تیل اخلي، خو غواړي چې د روسیې د جنگي ماشین مخه ونیسي. دوی وایي موږ اوس غواړو چې اروپایي ټولنې ته د روان کال تر اخره د روسیې د تیلو واردات 90% کې کم کړو، یعنی 90% کې کم تیل واخلو. البته د هغو هیوادو په برخه کې چې په وچه کې ایسار دي استثنا شته. یو له هغو اروپایي هیوادو چې سمندر ته لار نه لري او د روسیې پر وارداتو ډیر ولاړ دی هنګری دی. د چک جمهوریت او سلواکیا هم د روسیې پر ګاز او تیلو ولاړ دي. خو دې دوه هیوادو له بندیزونو سره مخالفت نه دی کړی، خو وړاندیز یې کړی دی چې د دې اقدام په خاطر د خبرو لپاره نور وخت اړتیا